وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پرونی حمله د پاکستان په کوټه خار کې پلان شوی و. په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرانه هدف سنی مسلمانان و، تر 15 او زیات کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي وازی ملګری ملتونه په دې اړه پریکړه کولای شي چې پر سوریې د الوتکو پروازونه منع کړي کنه. خو مخکې له دې چې سالم احمد صالح د نړیوالو خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، نجیبه زمان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د هرات چارواکي وایي هغه دوه تنه چې په دې ښار کې د یو سوداګر د زوی په اختطاف او وژنې کې لاس درلود نن په دار وځړول سول. د کندهار چارواکي وایي په کندهار ښار کې پرونی چاودنې د پاکستان په کوچه ښار کې طرحه سوي وي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور عسکر د ماین په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي هغه دوه تنه چې په دې ښار کې د یو سوداګر د زوی په اختطاف او وژنې کې لاس درلود نن په دار وځړول سول. د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې د دوه کسانو د اعدام حکم تیر ورځ جمهور رئیس حامد کرزي لاسلیک کړی وو. له هرات ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه دوه تنه د هرات په زندان کې په دار ځړول سوي دي. د راپور له مخې د دوه تنو د تیر هجري شمسي کال په وروستیو کې په هرات ولایت کې د یو سوداګر زوی علي سیناله تشتول وروسته وژلې وو. د دې پیښې پر ضد په هرات کې سوداګرو او عامو خلکو مظاهره کړې وې. د کندهار چارواکي وایي په کندهار ښار کې پرونی چاودنې د پاکستان په کوچه ښار کې طرحه سوي وي. د کندهار سرپرست والی عبدالقیوم پتلیال نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دغه حمله وسلوالو طالبانو کړې د پاکستان په کوچه ښار کې پلان سوي و. د کندهار ښار په عینومینه کې پرون دوه غبرګي چاودنې وسوي چې نه تنه پکشي وژل سوي او څلور شپېته نور ټپیان سول. جمهور رئیس حامد کرزي دغه چاودنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور عسکر د ماین په یوې چاودنه کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په پیښه کې د ملي اردو یو رنجر موټر په ماین ختلې دي. د خوست چارواکي وایي چې نن سهار د خوست ښار د سبزیو لمنډۍ سره نږدې په یوې چاودنه کې یو پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د خوست د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر محمد یعقوب وایي دا چاودنه د پولیسو په موټر سوي او شپږ ملکی کسان هم پکښې ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنې کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان سول. د پکتیا د ولایت مقام لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل سوي دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو تراکتور د سړک غاړې پر ماین برابر سو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې یو کس وژل سوی، درې ماشومان، یوه ښځه او یو سړی پکښې ټپیان سوي دي. بلخوا د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناړي او وټپور ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د کونړ ولایت د 201 سیلاب د دوهمې قلی اردو ویان هارون یوسفزي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو مخالفین ته مرګ ژوبله تیر شپه هغه وخت پیښ شو چې هغوی د افغان ځواکونو په یوې پوستې حمله وکړه. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه.
په عراق کې څو بریدونو چې ظاهرانه هدف سنی مسلمانان و، تر 15 او زیات کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د روان میاشت په دې هیواد کې یو خنړی یو ورځ وګڼل سوی ده چې د فرقوي جګړو بیره زیاته کړې ده. د بغداد په شمالي ښار باقوبه کې دو بمی چاودنو د سنیانو له هجومات نه بهر یو 40 کسان ووژل او تر 500 زیات نور ټپیان کړل. د غرض د بغداد په سنی میشت سیمه امیریه کې بیا یو بل چاودنې شاو خوشل کسان ووژل. ورسره له فلوجه او میدان څخه هم د خنړی یو بریدونو او تلفاتو راپور نورکل سی وی دی. پیراخ کې پورسیو او نوې کې فرقوی تاریخوالي په شدت سره زیات شوی دی. د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځ هم په یو لړ بمی چاودنو کې چې شګانې په نشکړی و، تر 500 زیات کسان ووژل سول. د امریکا یو پوځي چارواکي روسیه و غندله چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د کشتیو ضد توغندي ورکړي دي. د ویلي دغه وسلې به د سوریې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د مسکو د په اصطلاح د خوښنی وړ فیصلې باندې انتقاد وکړ او ویل چې دا به د سوریې رژیم نور هم سپینسترګې کړي او د سوریې د خلکو مصیبت به پسې وغځوي. دیمسی دغه څرګندونې یوه خبري کانفرنس ته وکړې.
It pushes the standoff distance a little more.
دوی وی دا مسله د کړکیچ یا بنبست فاصله او خطر نور هم زیاتوي چې ور باندې لاس برای کېدل ناممکن نه دي. زه چې لڅویر لرم د دې چې اسد شای فکر کوي د دې سیستم په تر لاسه کولو سره به په یو ډول خوندې وي. د سرګندونی په داسال کې کېږي چې نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې روسي په ورستیو کې د سوریې حکومت د کشتیو ضد کروز توغندې ورکړي چې په پرمختللي رادار سیستم سمبال دي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل له روسي وغوښتل چې د سوریې حکومت د پوځي سی پر برابرولو لسره غور وکړي. وی ویل امریکا او روسیه دواړه په منځنی ختیځ کې د سیمه ییزې جګړې په مخنیوي کې ګټي لري. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي یوازې ملګری ملتونه په دې اړه فیصله کولی سي چې پر سوریې د الوتکو پروازونه منع کړي کنه. اردوغان پرون په بروکینګ انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې یوه ورځ وروسته دا خبره وکړه. د ترکیې صدر اعظم زیاته کړه په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له فلسطیني ډلو فتح او اماس سره له روغې جوړې پرته هم د سولې موافقې ته رسیدل ممکن دي. اردوغان دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې پولیسو تر دې څو ساعته مخکې د یو کس نیولو خبر ورکړ چې په دوو موټر بم چاودنو کې د لاس درلودلو شک قربان کیږي. د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې په یو شارګوټي کې په هغو چاودنو کې 50 کسان وژل شوي وو. دمشق په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی و. امریکایي چارواکي وایي نږدې 60 کسه هغه وخت ټپیان سول چې دو اورګاډو د امریکا په شمال ختیځ کنکټیکټ ایالت کې ټکر وکړ. د چارواکو په وینا د پیښه پرون په سیمه ییز وخت مازیګر په 6 بجو وسوه او د چا د وژلو رپورټ نه دی ورکړل سوی. تر اوسه د ټکر ایالت نه دی روښانه سوی. د اروپا د غوره سندرې لپاره سیالي نن شپه د سویډن په مالمو ښار کې ترسره کیږي. تمه ده چې دا مراسم د سویډن د دوو پیژندل سویو پاپ سندرغاړو په سندرې سره پرانستل سي. سږکال په دې سیالۍ کې د شپږ وشتو هیوادونو استازي برخه اخلي. د اروپا د غوره سندرې د انتخابېدو مراسم په نړۍ کې ډېر مینوال لري او تیر کال شاوخوا 15 میلیونه کسانو دغه مراسم چې په آذربایجان کې ترسره سول له ټلویزیونونو وکتل. تیر ځل د سویډن یو سندرغاړی د دغې سیالۍ اتل سو. د همدې لپاره اوس د سویډن د ویار په برخه سوی دی چې د دې سیالۍ کوربه سي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لحظاتې راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. ولسی جرګې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنینی فرمان بحث کړی دی او ویل کیږي چې یو شمېر کسان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د دې فرمان مخالف وو. په دې اړه به له کابل د خپل خبریاله مستقیم حال واخلو. همدارنګه به ملدې خبر کو چې د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د عینو مینې د پرونی چاودنې پلان په کوټه ښار کې جوړ شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې طالب وسلوالو په خپل منځین خطه کې 3 تنه طالبان وژل شوی دي. دا مسالم سیړو او د خوست ولایت د چارواکو لاغه سرګندونو مام خبره و چې وایي یو شمیر قاضیان، سارنوالان او مامورین د خپل غیر قانوني کړنو پر بنسټ نظام بدناموي. نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو خبرونه تاندې څنګه مهیروي. تاسو زموږه غلا ساده رادیو نه اوریدل. ساده رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل کیږي او همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم په روخانه واضح ډول زموږ خبرونه اوریدل شي. ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو زموږ ویب پاڼه ته ورتل شي. زموږ په ویب پاڼه کې د مستقیمو خبرونو سربیره تاسو کولای شئ زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل سره وګورئ. عکسونه او ویډیوګانې هم پکې ومومئ. د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې پرونی حمله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و. بلخوا په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته او د ټپیانو شمیر 3 تنو ته رسیدلی. دغه راز په سیمه کې لسګونه خلکو د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی ته زیات مالي زیان هم اوښتی دی. محمد صالح رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
که څه هم د کندهار د پرونی حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ټلې نه دي منلې، خو د کندهار چارواکو نن وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوې وه او مسؤول یې وسلوال طالبان دي. د کندهار سرپرست والی عبدالقدیم پتیال نن تر غرمې مخکې په یوې خبري ناسته کې وویل د دوی استخباراتي معلومات دا ښکاره کوي چې د حملې پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی. د پتیال په وینا د دې حملې مسؤول وسلوال طالبان دي او له دې امله چې ډېر تلفات ملکي خلکو ته رسېدلي مسؤلیت یې تر اوسه نه دی منلی. ښاغلی پتیال دغه راز وویل چې د دې پیښې د مړو شمېر نه تنه او د ټپیانو شمېر څلور شپېته تنو ته رسېدلی دي.
پردي او مغرضه ممالک د افغانستان وضع باثباته نه غواړي، افغانستان ارام او سوکال نه غواړي، د افغانستان خلک او عام افغانان نه غواړي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي او خپل نورمال ژوند ترسره کړي په دې وطن کې خوشاله واوسیږي، ارام واوسیږي، مستریح واوسیږي. نو د دغه ناوړو اهدافو د رسېدو دپاره بعضې مغرض خارجي ممالک چې مشخص پاکستان یادولی شو په دې ترڅ کې عینومېنې په ښارګوټي کې د تېرې شپې دوې انفجاري حملې وې او په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د پاکستان او په پاکستان کې د کوټې د شورا یوه طرحه او پلان.
د کندهار ښار په عینومېنې کې د پرونۍ حملې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د پیښې په ځای کې لسګونو خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی موټرونه زیانمن شوي او د پیښې ځای ته نږدې مارکیټونه او په لسګونو دوکانونو ته هم زیان رسېدلی.
ما نوم سید ګل دی. موږ د هغه دی د هندارې ګرمات شوي، د ډبلې الوټ چتونه خراب شوي دي، د میزونو دغه هندارې ګر ټوله خراب شوي دي. تقریبا د یو لک شلو زور یو لک له زور یوازې د دې دوکان غ شوي دي. تقریبا 50-60 متر کې شاوخوا ګر زیان اوښتی دي. نور ودانۍ کورو شخصي ته ډېر زیات اوښتی.
زمانو بزوام بایدي دانو دوکانو چتونه او دروازې او سامانونه او ټول خراب شوي. دوکانو کې هندارې او چتونو 2,000,000-2,500,000 درې لکه ستونه وشت. دا چې دا مکمل مارکیټونه ډېر خراب شوی.
دا په کندهار کې تر څو میاشتې نسبی آرامۍ ورسته د ښار په منځ کې دومړنۍ خونړۍ حمله ده چې تر سره کیږي.
و موردل چې د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې پرونی حمله د پاکستان په کوټه ښار کې پلان شوی و. بلخوا په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر نه تنو ته او د ټپیانو شمیر څلور شپېتو ته رسېدلی. دغه راز په سیمه کې لسګونو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی ته مالي زیان هم ډېر زیات اوښتی دی. تاسو زموږ په ویبپاڼه کې د کندهار د عینومېنې له چاودنو وروسته د سیمې ویډیوي تصویرونه او همدارنګه نور عکسونه او تصویرونه هم کتلی شئ او په دې اړه نور معلومات هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ ته ورشي که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
اورئ. ولسی جرګې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر تقنیني فرمان باندې بحث وکړ او په دې باس کې د دې فرمان مخالف نظرونه هم موجود وو. زبیر شمن را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. زبیر شمن، خبرونه ته ستړی مشي که د ولسی جرګې د ننی بحث پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، نن د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوی و، خو دا چې یو شمیر وکیلانو له دې قانون سره مخالفت درلود او ویلي چې دا د اسلام د شریعت او همداراز د اساسي قانون پر خلاف دی، نو په دې باندې باید د اتلسو کمیټو رئیسان او ځانګړی کمیسیون لا ډیر بحث وکړي تر څو دغه متن یو څه اصلاح شي او بیا لوی عمومي غونډې ته وړاندې شي. ځینو وکیلانو ویل چې په دې کې د دوی له نظره داسې موارد شته چې د شریعت سره، د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. یو له دو تنو څخه مولوي ترخیل هغه په دې اړه وویل:
دا قانون په صورت کې ولسی جرګې تالار ته وړاندې شي چې دا د اسلام له شریعت غورای محمدي سره په ټکر کې نه وسیږي.
بله، په دې کې ځینې داسې مادې دي چې وکیلانو یو شمېر مخالفتونه سره کړو. یو د ښځو سره د تاوتریخوالي مسله ده چې په دې قانون کې داسې راغلي چې کچېرې یو ښځه د خپل خاوند او د چا لخوا په کور کې ووهل شي او کچېرې دا ښځه مراجعه وکړي او دا شی ثابت شي، نو د هغه خاوند 2 کاله حبس یا بند باندې محکوم کیږي. همدارز د ښځو د نجونو د واده هغه موده یا کال اتلس کلنی ټاکلې دی. دغه هغه موارد چې ځینو وکیلانو ورسره مخالفت ښودلی. البته لمونږ سره په اوس د ملالۍ شینواری د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال په کرخه ده. زه به له هغې نه وپوښتم چې اغلې شینواری زما غږ اوري؟ ستاسو له نظره ځینو وکیلانو ولې د دغه قانون سره مخالفت کړی ده؟ دوی بعضي موارد د اسلام پر خلاف بولي یا د اسلامي شریعت پر خلاف بولي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
دا یو نندیز قانونو په بل دوره کې بیا ولسمشر توشیح کړی، یعنی تصویب ته ونه رسېده. وبخې هغه وخت کې چې ولسي جرګه رخصتۍ کې توشیح شوی دی. یو خبره دا ده چې په دې کې اصلا د اسلام ضد کوم داسې واضح څه نشته دی. صرف د افغاني نارینه او د مزاج سره لږ برابر قانون نه دی، ځکه په دې کې داسې څه هم راغلي دي چې مثلا که ښځه د باندې وکالت درجه میں ہم خپل کلمات داسې ځوانان شته دی چې د جینکیانو په مخ کې ودرېږي او ځینې الفاظ کاري. نو دغسې مسایل په دې کې شته چې زه فکر کوم چې دا د اسلام مخالف نه دي. اول ما سره خپله په دغه کمیسیون کې چې موږ په دې باندې بحث کړ په بله دوره کې ټول مولوي صاحبان وو، او په هغې کې دغه اختلاف د نظر چې دی، اختلاف د نظر د افرادو او اشخاصو، یعنی دا داسې یو اجتهادي خبره ده. نه کوم نص د قرآن موږ دلته لرلی دی، نه هم کوم حدیث.
ملالۍ خور، دغه د واده د عمر په باره کې په دې قانون کې څه راغلي دي چې ځینو وکیلانو پرې ملاحظه درلودله؟
ګورې، مثلا اساسي ستونزه دا ده چې موږ کله چا ته حق ورکو نو بیا مکلفیت ورته راځي کېږي، خو کله چې حق نه ورکو مکلفیت نه ورته راځي کېږي. موږ که شپاړس کلنۍ عمر مکلفیت په توګه مثلا منلی شي، نو باید حقونه یې هم ورته ورکړو. لکه مثلا په شپاړس کلنۍ کې باید ښځه خیر داسې ده، نو کله چې بلوغ ته څنګه رسېږي دا باید لاړه شي انتخاباتو کې خپله رایه هم استعمال کړي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو قانون کې بیا دا ښځه محدوده ساتل شوې، اتلس کلنۍ ورته ویل دي چې دا باید لاړه شي او خپله رایه استعمال کړي. نو دغه دوه ګونه یا دغه برخورد د ښځو سره چې په یو ځای کې چې د ښځو حقونه زیاتېږي، هغلته مثلا دا قانون پټ په یو ډول خبرې کوي، خو په کوم نورو ځایانو کې مثلا ماده سره د انتخابات په قانون کې هم بیا که چېرته موږ شپاړس کلنۍ عمر معیار نیسو د ښځو دپاره، یا د بلوغ سن ورته نیسو، نو دا به بیا ځینې ستونزې راولاړې.
ستاسو له نظره دغه قانون څومره مهم ده، او که چیرې د ولسي جرګې خوارت سي څه نظر لري په دې اړه؟
اول خو زه فکر کړم چې دا قانون باید په دغه مرحله کې څنګه چې وځي او داخل شوی قانون و په جریدې رسمي کې نشر او د انفاظ حکم یې لرل، نو دا نه و چې دې دولې ته چې دا دوره ته خپله معلومه ده چې هره ورځ ډېرو ستونزو او لانډو سره مخامخ ده. بله دوره هم دا قانون په دې دوره کې نه وی را وړاندې شوی، ځکه دلته نور ډېر قوانین شته ده چې هغه ډېر اولویت کې واقع دي چې هغه باید تصویب شي د ولسي جرګې نه. خو زه فکر کوم دا فرضاً یو ډول لوبه وه چې دا قانون یې د ښځو د وړاندې د تاوتریخوالي قانون یې وړاندې کړی او دې باندې وبخې چې زه دا خبره غواړم وکړم. مغاترخیل صاحب چې دی دا مولوی نه دی، دا څه باید که تاسو وایي زه ډېره خواشینه کېږي، ځکه د اسلام علم ډېر پیاوړی دین دی او دا یو بسم الله الرحمن الرحیم په خپل مخرج کې نه شي ادا کولی. نو څنګه دا د
دې شینواری اوس خو هغه زموږ سره په لاین کې نه دی، دا به بیا له هغه سره مطرح کړو. ستاسو نه ډېره مننه چې په دې قانون خپل نظر له ازادي راډیو سره او اورېدونکو سره شریک کړ. ډېره مننه،
خوشحاله اوسئ. مننه
زبیر شمل. ولې انسب لکه چې
مهرباني
لکه چې ملالی شینوار ویل چې دا په 1400 کال کې د رئیس جمهور لخوا د تقنینی فرمان په توګه ورکړ شوی او تر اوسه پورې د اجرا واړو یعنی اجرا کېده. نو اوس به وکتل چې په راتلونکو ورځو کې به ولسي جرګه په دې باندې څه نتیجې سره رسیږي.
ډېره مننه کوو زبیر ژمن و په کابل کې چې موږ ته د ولسي جرګې د نننی هغه بحث حال راکوه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په اړه نن په جرګه کې شوی و. همدارنګه له د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي او د ښځو د حقونو د یوې فعالې او ژورنالیستې ملالۍ شینواري سره مو په همدې باندې مرکه هم درلوده. یو شمیر د عامو افغانانو نظرونه به هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دې قانون په اړه واورو.
زه محمد نذیر اعظمی د خزو د پاره کوم حقوق چې قران ورته ورکړی دی اسلام ورته ورکړی دی که په هغه پرلمان کې وي او کاغه په هر ځای کې دغه نه باید پاوسی او هغه حکومت کا ته ورکړی سي. موږ دوی سره ولاړ یو.
زمانوم بشیر داور دی. مهم دا دی چې د هغه د اپلیکولو لپاره زموږ د مشرانو زموږ د سپینګرو زموږ د مذهبي مشرانو ډیر زیات ونده دی چې مهمه ده. زموږ وکیلان او بیا کسان د شماره ورکړای نو زه دا غوښتنه تقاضا کوم چې دا د تصویب کی او سره دا غی چې تصویب کی باید دوی دا غی د تطبیق لپاره شروع
کړو.
زمیا جان د خوی وسودونکې خزه حقوق چې ده زیات دي دوی جرګره دا غوړ چې دا پاشي.
زما نوم سید ولی ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
چارواکي وایي د طالب وسلوالو د دوو ډلو ترمنز په غزنی کې جګړه شوې ده او څلور ملګري پکې مړاو ژوبل دي. د طالبانو ترمنز نخته په د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې شوې. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور تفصیل راکوي.
نخته د اندړو ولسوالۍ په نوغه کلی کې د عاکف او سرحدي په نومونو د طالبانو د دوو ډلو د قومندانانو ترمنځ شوې ده چې له امله درې تنه طالبان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. ټپ شوی او وژل شوي کسان درې واړه د عاکف ډلګۍ د قومندان ادریس ملګری دي. په شلګر کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون یو قومندان عباس وایي نخته پرون شوې ده. دی وایي د طالبانو دوو تنو قومندانانو ادریس او سرحدي د یو موټر پر سر سمو د وړاندې له سړک څخه کته کړی وو جنگ سره کړی دی. د دې خبره په نخته کې چپ شوی او وژل شوی طالبان د غزنی اوسیدونکو دي.
اکیپو د سرحدي ترمنځ د جګړه شوی د نوغي په توګه کې په جنگ په یو ترلې موټر د هغه مخکې کته کړی وو. یو ناس مخکې سرحدي ته وځي دایما دا هغه ته اس نه ماده د دې موږ کې جنگ سره کړی د جنگ سره په ځای کې د ادریس درای منګر مرګ د خرخشیا دا یو د کرباغ دا یو د رناخیل
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو وای بولی بیا دا نه منی چې ملګرو دی په خپل منځ کې پر یو بل ډزې کړې وي. وړ مش په هم د شلګر په نظر خان کلا سیمه کې طالبانو د سیمه ایزو پولیسو پر قومندان او ملي پولیسو برید کړی وو چې وروسته په نښته واوښت او چارواکیو پکې د دریو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو مشره ایرنا بکووا بنند پوهنې له وزارت سره د مرستو ځینې تړونونه لاسلیک کړي. په وروستیو کې په ځینو ښوونځیو کې د نجونو د مسمومېدو رپورټونه زیات ورکول کېږي. دغه راز ځینې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه یې پر وخت نه ورکول کېږي. پر دغو مسلو د پوهنې له وزیر سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده. ښاغلي فاروق وردک د مرکې په پایل کې افغانستان ته د یونسکو د مشرې میرمن بکووا سفر مهم بللی.
دوی زموږ سره د سواد زده کړې باره کې همکاري کوي او په نورو ډېرو ډېرو بخښو کې زموږ سره دوی همکاري کوي. د دې راته حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په رسمي بلنه او دعوت باندې چې لومړی دعوت ما وکړه او د دعوت آغاز دغه ځای نه وشه چې کله په ملاله یوسفزی باندې برید وشه. یونسکو د نورو ټولو بین المللي نهادونو په شان او نورو ملکونو په شان چې افغانستان یې په قطار په سر کې راتله موږ د ملاله یوسفزی څخه په میړانه دفاع وکړه او 9 میلیونه د افغانستان متعلمین راووتل او دغه د شهادت او بي دعا د خدای دربار ته وکړه او خپل ملاتړ مو دی او بشر په هیڅ او د پوهنې د حریم څخه د دفاع په خاطر د پوهنې د وغړي په هیڅ دغه څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یونسکو څخه مننه وکړه چې دې ته په دومره لوی اندازه سټیج ورکړ او جهانی توجه ورته واړوله. دا مو هم ترې وغوښتل چې په افغانستان کې تقریبا روزانه یوه ملاله موږ د لاسه ورکوو او په ملاله باندې ظلم کی تهدید ورته کیږي. بینلی ټولنه نامو په خصوص د بینلی ټولنې د متخصص ادارې چې یونسکو د بینلی ټولنې په مابین کې په خصوص د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یونسکو هغه اداره ده چې د تعلیم او فرهنګ په اکله متخصصه اداره ده.
وزیر صاحب د دې لپاره چې په افغانستان کې دغه د پوهنې اړخ ته چې تاسو اشاره وکړه چې د نړیوالو پام واوړي، ځکه چې افغانستان زیاتو نورو مرستو ته هم اړتیا لري، خصوصا 2014 میلادي کال نه وروسته، څه فکر کوي چې په دې برخه کې به څه ژمنې ترلاسه کړي؟
ژمنه خو لله الحمد صالح صاحب موږ د بینلی ټولنه سره د هر پارټنر سره علایده علایده خپل کار کوو او سل فیصده اطمینان لرو چې د پوهنې دا به سابقه کاروان او دا به سابقه انکشاف چې روان دی دا به نور هم مومنټم اخلي، دا به په وړاندې دي دا ودرېږي نه. او بې شکه ورته سترګې په لاره یم چې د افغاني نجونو آواز به دا د جهان د تصمیم نیونکو وګونو ته ورسوي او د جهان توجه به د افغانستان پوهنې ته نور هم زیاته
شي. بل وزیر صاحب دې ورستوي کې د شیزنه زده کوونکو د مسمومیدو راپورونه زیات ورکول کیږي، دغه مسله څه ده؟ د پوهنې وزارت دا نه مني چې دا د مسمومې سوي او راپورونه وایي چې کېدای شي دغه نجونې په زهرجنو ګازو باندې مسمومې سوي. اصلي حقیقت څه دی د دغو پیښو تر شا؟
ګوره صالح صاحب، اصلي حقیقت خو یو الله تعالی ته معلومیږي. د مځکې په مخ باندې دا څه چې پیښي، آی کاش چې موږ علم غائب درلودای په ټولو شانه باندې پوهېدای، خو موږ انسانان یو، محدود خدای را کړای. اوس که په قندهار کې د ښوونځي په متعلمینو په مخ باندې تیزاب وپاشل شول، یوه مشهوده او د لمر غوندې معلومه تروریستي پیښه وه. په نورو په شبرغان کې د مثال په ډول تروریستانو ښوونځی ته د ښوونځي د کنکو څخه معلومداره خبره وه چې ګاز د سپری په شکل ګاز هلته وشندل شو. اما دا هم نشو ویلای چې هر څه چې پیښیږي هغه ټول تروریستي عمل دی او مسمومیت دی، ځکه دغه اوس مهال چې فردن دلته په کابل کې سلطان راضیه د مکتب شاګردان وو، په تخار کې څه پیښ شول، ابله ورځ چې په مزار شریف کې دوه یو د هلکانو د نجونکیانو مکتب وو، په یوه مکتب کې رنګمالی روانه وه. متاسفانه د رنګمالۍ هغه د بدبویي د وجې نه په یو متعلم باندې استفراق راځي. نو دې ته په طبي اصطلاح کې وروره مسیو سایکولوژیک النس وایي، یعنی یو کتلوي تلقیني مریضي ده. دغه وخت دې دی چې میوې تازه رسیږي او په میوو باندې د مختلفې دواګانې پاشل شوي، اطفال د هغه میوه خوري، او یا په مزار شریف کې د زموږ د مکتب د څنګه یو کور دی، دغه سیپټیک چا دی، د چای سیپټیک کې پاکولو دغه تعفن یو تعداد زیاد موږ ماشومان استفراقونه پرې باندې راغلی دي. عرض مې دا دی چې دا پیښې ډېرې ګسترده او ډېر پراخه منابع لري. د تروریزم څخه نیولې بیا ته دغسې طبعي حادثاتو پورې، په دې کې د تروریستي لاس شامل بولم، په دې کې د افغانستان د دښمن لاس شامل بولم، اما په دې کې زموږ د وطنوالو بې احتیاطي شامله بولم چې یو سړی ګوري په مکتب کې رنګ روان دی، رنګمالی روانه ده، یو سړی ګوري چې هلته د کور د چا د څنګه چې پیک چا دی هغه پاکوي. یعنی حد اقل موږ د معارف منصوبین، هغه که زه یم، هغه که زما معینان دي، هغه که زما رئیسان دي، هغه که زما مدیران دي، هغه که زما سربالمان دي، که معلمین صاحبان دي، که شاگردان دي، ټول باید متوجه وو د تدبر څخه کار واخلو. وګورو چې هغه حادثې چې موږ یې جلوګیري کولی شو، حد اقل دغه جلوګیري خو باید وکړو.
بله، په دې وروستیو کې د ځینو برخو څخه ښوونکي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه نه دي ورکول سوي او یا هم ځنډیدلي دي. کله کله ځینې ښوونځیو کې ښوونکي اعتصاب هم کوي. د دې ستونزې د حل لپاره څه پلان سنجول سوي چې دوی دغه معاشونه پر وخت ورکول سي؟
قاطعیت سره درته ووایم چې یو هغه استثناءات د مثال په ډول پامیر به درته وښیم. کنه چې هلته موږ معمولا په کال کې دوه درې ځلې معاشونه لیږو، د لارې د ډېر اوږدوالي صعب العبور بودان وغیره وغیره. نور په قاطعیت سره درته ویلی شم چې په سراسر د افغانستان کې یو ښوونکی نه دی پاتې چې خپل اصلي معاش نه وي اخیستی. پوښتنه زما نه دا وکړه چې ستونزه څه ده. ستونزه به زه درته تعریف کړم. موږ پر اوسه کال پورې 2,900 معلمین او کارمندان هغه پی آر آر کړي. پی آر آر معنی دا ده چې د رقابت آزاد د لارو مو استخدام کړي. د هغه جملې څخه د دوی اول کال معاش چې موږ په بودیجه کې شامل نه وي، بلکې د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو د کمیسیون په بودیجه کې شامل وي. نو هغه امتیاز معاش چې د دوی د شمولیت په نتیجه کې ارتقا پیدا کوي، کنه یو امتیاز پیدا کوي. د مثال په ډول درته ووایم که یو معلم دی په څلورم گریڈ کے کار کبھی دے دا آدھی معاشتے دی مثال پڑاول پخاوا پنجا ذرا افغانی اس شکل ادا دا نوی سسٹم دے رتب معاشات اس شامل جو دا شراتا ذرا افغانی نو دا غدری ذرا افغانی تفاوت زموگ دے بودجے جوز ندی دا دے ملکی خدمتونو دے کمیسون دے بودجے جوز دے من ټول خپل کارونه خلاص کړي کمیسون په میز باندې پراته دي اما د کمیسون ته د دغه امتیازي معاشو د پاره سخت کال بودیجه نه ده ورکړل شوې که چا معاش نه وي اجرا شوی په ډېر استثنایي ډول یو یا دوه تنه چې وروره 2,00,000 تنه معلمین زه لرم یعنې ټول تشکیل مې 2,60,000 نه پورته دی ما چې مخکې 2,09,000 درته وي هغه تنه معلمین نه وو نو عرض مې دا دی چېرته که یو تن دوه تنه درې تنه پاتې وي بالکل به پاتې وي زه آماده یم چې دی مشکل حل کړم نور دا مظاهره او شاید چې تا که کوم ځای کې لیدلې وي هغه معاشونه امتیازي معاشونه دي چې د وزارت معارف لخوا نه اجرا کېږي بلکې د ملکی خدمتونه د کمیسیون لخوا اجرا کېږي دوی هغه معاشونه یادوي
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګو چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه واورېده او په مختلفو مسلو یې خبرې وکړې. دا د ازادي راډیو د وخت 2:30 شوې. سالی محمد سالی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د هرات چرواکی وایي هغه دوه تنه چې په دې ښار کې د یو سوداګر په اختطاف او وژنې کې لاس درلود نن په دار وځړول سول. د کندهار چرواکی وایي پرونی چاودنې د پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوې وې. د کندهار په عینو مینه کې پرون دوی غبرګې چاودنې وسوې چې 9 تنه پکې ووژل سول او 4 شپېته نور ټپیان سول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ملي اردو 4 عسکر د مین په چاودنې کې وژل سوي دي. د کونړ چرواکی وایي چې د دې ولایت په ناړي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 3 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د عراق په څو بریدونو کې چې ظاهراً هدف سنی مسلمانان و تر 15 اویا زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چرواکي روسیا وغندل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ته د کشتیو ضد توغندي ورکړې دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي یوازې ملګري ملتونه په دې اړه فیصله کولی سي چې پر سوریې د الوتکو پروازونه منع کړي که نه. د امریکا چرواکي وایي نږدې 60 تنه هغه وخت ټپیان سول چې دوه اورګاډو د امریکا په شمال ختیځ کنیکټیکټ ایالت کې ټکر وکړ. او د اروپا د غوره سندرې لپاره سیالي نن شپه د سویډن په مالمو ښار کې ترسره کیږي. تمه ده چې دا مراسم د سویډن د دوو پیژندل سویو پاپ سندرغاړو په سندرې سره پرانیستل سي.
سموګه کلاس هدا ایټاډي ونورې د افغانستان کورنی هوایي شرکتونه وایي هغه پالیسي چې حکومت یې د هوایي چلن په برخه کې لوی مودې رئیس عملی کوي د دوی فعالیت زیانمن کړي او له بهرنیو شرکتونو سره په رقابت کې ډېرې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ د افغان هوایي چلن د صنعت په وړاندې د پرتو ستونزو په باب یو رپورت لیکلی چې مهم ټکي فریده هود سیفي وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د صنعت ګډونوال وایي د حکومت د خلاص اسمان پالیسی د دوی بقاله خطر سره مخامخ کړی ده. دغه پالیسی چې د 2011 کال په دسمبر کې اعلان شو په افغانستان کې بهرنیو او کورنیو شرکتونو ته د فعالیت یوه آزاد فضا برابروي ورته اجازه ورکوي چې د پروازونو کرخې غوره کړي، پروازونو پلوري او په خپل خوخه د ټکټ بیه وټاکي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د اتحادیه مشر فرید پیکار وایي د خلاص اسمان پالیسی چې له 18 میاشتو راهیسې عملي کیږي کورني هوایی شرکتونه د نابودۍ تر سرحده رسولې دي. پیکار وایي د بهرنیو او کورنیو هوایی شرکتونو ترمنځ غیر عادلانه رقابت د افغان شرکتونو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د کامیر مشر سید هاشم چې شرکت یې لومړنی خصوصي هوایی شرکت دی چې په افغانستان کې په کار پیل کړی وایي بهرني هوایی شرکتونه د افغان شرکتونو کاروبار خراب کړی ځکه د کورنیو هغو په نسبت د دوی د الوتنو لګښتونه کم دي. هاشمی وایي موږ د الوتنو لپاره یو ټن تیل په $1,050 اخلو خو هغه الوتکې چې له دوبۍ پرواز کوي همدومره تیل په $800 اخلي. صافی بل خصوصي هوایی شرکت دی. د دې شرکت مشر غلام حضرت صافی هم ورته نظر لري وایي چې د رقابت اصول غیر عادلانه دي او زیاتوي چې بهرنیو کمپنیو ته خپل دولتونه هر ډول اسانتیاوې برابروي او ورته سبسایدي ورکوي خو افغان شرکتونه باید خپل حسابونه د ټکټونو د پلورلو لپاره جوړ کړي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ د راپور لمخې یو ورستۍ څېړنه ښیي چې افغان هوایی شرکتونو د حقیقت ته په پام سره چې اکثره افغانان اوس د سفر لپاره بهرنیو هوایی شرکتونو ته ترجیح ورکوي میلیونونه ډالر له لاسه ورکوي. افغان حکومت په 2011 کال کې د خلاص اسمان د پالیسۍ د اعلانولو په مهال وویل چې له دغه اقدام څخه هدف دا دی چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سالم رقابت رامنځته شي، د مسؤلیت کچه لوړه او د مسافرینو لپاره خدمتونه ښه کړي. خو اکثره مسافران وایي چې دوی د هوایی چلند په خدماتو کې کوم سمون نه دی لیدلی. الوتکې په ځنډ پرواز کوي، د ټیکټونو بیې لوړې شوي او د الوتکې دننه د خدمتونو عمله هم اکثره وخت له مسافرینو سره سم چلند نه کوي. عبدالقادر هوتخیل چې د کابل اوسیدونکی دی او پروازی زندیدل دی وایي په نورو هیوادونو کې هر څه د اصول او مقرراتو له مخې ترسره کیږي، خو دلته هر څه په افراد پورې اړه لري او هر ایرلاینز په خپل خوخه هر څه چې غوښتي وي که د ټیکټ بیل وړوي او که پرواز لغوه کوي څوک پوښتنه نه کوي. سیاوشی د هرات اوسیدونکی دی او د سخت دریزو وسلوالو د حملو د خطر له وجې هوایی مسافرت پر ځمکنۍ غوره بولی وای د کورنیو هوایی شرکتونو د فعالیت د کیفیت د خرابوالي له امله پتنګ شوی دی. دی وای لاریانا هوایی شرکت څخه ټیکټ اخیسته او ورته ویلی و چې د سهار په 9 بجو باید په میدان کې وي، خو دا د اوس 11 بجې دی او د پرواز درک نشته. د راپور له مخې د سیخکاری چې اریانا افغان هوایی شرکت خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی، د نورو شرکتونو پروازونه هم ځنډیږي، خو دا ستونزه په اریانا کې ډیره ده. محمد یعقوب رسولی چې د کابل د هوایی ډګر د پروازونو د تنظیم د چارو مسؤل دی وایي یو پرواز چې له یو ساعت څخه زیات ځنډیږي اړوند هوایی شرکت ته خبرداری ورکوي چې د ده په وینا په دې برخه کې تر ټولو ډیر اخطارونه اریانا ته ورکړی شوي دي. د اریانا هوایی شرکت رئیس نصر احمد حکیمی ټینګار کوي یو کال مخته ستونزې درلودې خو اوس یې خدمتونه ښه شوي او مسافران ترې راضي دي. د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت ویاند ننګیالی قلتوال د ټکټونو د بیو د زیاتېدو خبره رد کړه او ویل چې د وزارت په چوکاټ کې یو ریاست قیمتونه لنږدې ساري. دغه په وینا که چېرته یو شرکت له هغه حد څخه چې وزارت ټاکلی ټکټ په لوړه بیه پلوري په وړاندې قانوني چلند کیږي. د افغان هوایی شرکتونو یو بلستونزه د مسؤلیت د چې له محدودو هیوادونو پرته بهرنیو هیوادونو ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. داسې انتقادونه موجود دي چې دغه هوایی شرکتونو الوتکې زړې، خراب او سمې هم نه ساتل کیږي چې دغه ستونزو ته په پام سره اروپایي اتحادیې پرې بندیز لګولې دي. خو د افغانستان د هوایی شرکتونو د اتحادیې مشر فرید پیکار وایي هیله مند دي چې تر شپږو میاشتو اروپایي اتحادیه دغه بندیز لرې کړي، ځکه دغه وینا اوس د کورنیو شرکتونو ډیر الوتکې نوې شوي او ټولې الوتکې بیمه شوي هم دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې یو شمېر قاضیان، څارنوالان او مامورین د خپلو غیر قانوني کړنو پر بنسټ نظام بدناموي او کله چې په څرګندو جرمونو ونیول شي نو بیا له محاکمو او څارنوالیو څخه برات اخلي چې دا کار په نظام د خلکو باور ته زیان رسي. بلخوا د خوست استیناف محاکمو چارواکي وایي چې په محاکمو کې دوسیې په منظم ډول پرته له ځنډه اجرا کیږي او تر ډیره په قضا کې د فساد مخه نیول شوی. نجیب الله لوخیل له خوست تفصیل راکوي.
د خوست پر چارواکي وایي چې د سرانوالیو، محاکمو او کشفی ادارو په وجود کې هغه حکومتي مامورین او یا نور خلک چې په فساد کې د خکلتوب له امله د خوست له ادارو څخه شړل شوي غواړي د آزاد رقابت د پروسې په پلمه بیرته خپلو دندو ته راستان شي، چې دا کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. همدارنګه محاکمو کې یو شمېر داسو تورنو کسانو هم د بې ګناهۍ برات اخیستی چې د سلګونه جریبه حکومتي ځمکو د خپلولو لپاره په جعل او تصویر اسناد جوړ کړي او پرې ثابت شوي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایی هر کله چه قانون او قوت موجود دی بیاد سرنگ در اول خلق ده بیر تراتک حد سکوی که چیری پازاد رقابت که بریاری همشی دی با دغله او چپاولگر مخوو نیسی
ستاس پا وجود کی نن حق مامورین چه ده ولایت سخه مرده فساد پا خاطر شدلی بیا غواری چرا سی آیا تاسو ده هاگوی اسناد نلری زه پا آزاد رقابت که دغله ده چور چپاول ده هاگ خلقو ممانیت کم چه زر
خوست والی وای محاکمو هغه کسان هم خوشی کړي چې د سلګونه جریبه ځمکو د خپلولو لپاره په جعل او تصویر اسناد جوړ کړي دي. یاد خوست والی او د ملي امنیت ادارې د رئیس د لمنځه وړلو پلان جوړ کړي او د ماین په انتقال لاس په لاس نیول شوی دي.
د څلور سو شل جریبو اسناد په جارو تزویر باندې کړی وای بیا وای ماته محکمې برات را کړی څنګه په یوه تحت سره کوم حالات بل هغه څوک چې خلک زوروي قتل کوي حتی ازما دمن دورولو د سای جوړ کړی و ماینه را تر انتقالوي دا هغوی هغه اصلي هغه څوک چې دا ټول پلان یې جوړ کړی و هغه خوشې سوی د ملي امنیت د رئیس د منځه وړلو پروګرام چې جوړ کړی و هغه خوشې سوی زموږ د ادارو مسؤولین فضل د خدای الحمدلله په ډېر ښه شکل سره د امنیت په راوستلو کې کامیاب شول. اوس د نظامداری په راوستلو کې باید کامیاب شي. اوس د قانون د حاکمیت په هر ځای باندې چې وي د هغوی په راوستلو کې باید کامیاب شي.
د خوست د استناف محاکمو رئیس مولوي عبدالتواب په خوست کې قضایي چارې ښی بولي وایي که هر څوک د قانون ماتونو په اړه څه لري نو له ده سره دې شریک کړي. نوموړي د اعتراض په ډول څارنوالانو ته مخ ور واړوه چې د تورنو د دوسیو په ترتیب کې د له دقته کار واخلي.
په محکمو کې فیصلې روانې دي، وثایق روان دي، هره ورځ بندیان راځي، د هغوی فیصلې کېږي. چا سره چې شکایت وي زه حاضر یم، ماته دې خپل شکایت ووایي. او د څارنوالانو نه هم د الله نه غواړم څارنوالان هم ورونه خپل کیفیت سره عدالت سره خپلې دوسیې ترتیب کړي.
د یادونه ورده چې په خوست کې لا هم په ډېرو ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نه دي موجود او خپلې چارې په مرکز کې پر مخ وړي، چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تل شکایتونه کړي او یا مجبوره شوي دي چې حتی خپلې جزایي موضوعګانې هم قومي نرخیانو، منځګړو او جرګمارو ته د حل لپاره وسپاري.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د ولسی جرګې د هغه بحث په اړه ریپورت درلود چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په اړه یې نن درلود. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ځینو سیمو کې د دې سبب شوی چې یو شمېر ښځې له کورونو ولاړې شي او د امن په کورونو کې پناه واخلي، خو د کابل ښار په امن کورونو کې یو شمېر ښځې شکایت کوي چې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي. دغو امن کورونو کې اکثره هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي او یا نورو ټولنیزو ستونزو سره مخ وي پناه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د امن په کورونو کې یو شمېر ښځې د خپلو امکاناتو او په وخت د خپلو دوسیو نه څېړلو څخه شکایت کوي، په کابل کې د ښځو چارو وزارت اوس مهال بندیز لګولی چې یادې ښځې د خپلو ستونزو په اړه له رسنیو سره خبرې وکړي. څو تنو ښځو چې د کابل د امن په خونو کې اوسیږي او نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوسیې په وخت نه څېړل کېږي او له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. یو مېرمن چې ویلې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د کابل په امن کور کې پناه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل شاوخوا یو کال کېږي چې د امن په کور کې پناه اخیستې ده. هغې پرته له دې چې د خپلې دوسیې په اړه جزئیات ورکړي وویل زموږ ستونزه نه هوارېږي. یوې بلې مېرمنې وویل چې د امن په کور کې د درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې نشته او له دې سربېره باید ښځو او نجونو ته د سالم مصروفیت زمینه مساعده شي. خو د ښځو چارو وزارت بیا د دغو ښځو خبرې ردوي او وایي چې په 1991 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي له 100 ډېرې قضیې څارنوالۍ ته لیږلې او ټول په وخت څېړل شوي دي. د ښځو چارو وزارت مرستیالي مشګان مصطفوي ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت په امن کورونو کې د دې ترڅنګ چې نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي، د دغو ښځو دوسیې هم په خپل وخت څارنوالۍ، محاکم او له پولیسو سره یو ځای په ګډې همکارۍ سره پر مخ وړي دي.
البته ځینې قضیې دي چې هیڅ د حل لاره نه لري او له کلونو راهیسې پاتې دي، ځکه چې د دغو ښځو ژوند په خطر کې وي نو نشو کولی چې کوم کار ورته وکړو. خو زه د لسګونو قضیو شاهده یم چې راغلي، حل شوي او بیرته تللي دي. ټول همداسې نه دي چې له کلونو راهیسې پاتې وي. ځینې داسې کسان هم شته چې په دریو یا شپږو میاشتو کې قضیې حل شوي دي. خو موږ هم د همدې قضیو د انسجام او همغږي کمیټې سره یو ځای د قضیې تعقیبوو چې نور دلته قضیې د ډېر وخت لپاره
د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مهال 10 د امن کورونه په کابل ښار کې شته چې د 2 او 300 ترمنځ ښځې پکې ژوند کوي. د ښځو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې یادې ښځې خود کفا شي، دوی ته د امن خونو په منځ کې د اسلامي زده کړو، کمپیوټر، خیاطي، حرفوي زده کړو زمینې هم برابرې کړې دي. که څه هم یو شمېر ښځې چې د امن په کورونو کې پناه اخیستې وایي د ښځو چارو وزارت پر دوی له مطبوعاتو سره د خبرو بندیز لګولی، خو د وزارت چارواکي د خبري ردوي. د ښځو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دغه ښځې خپله مناسبه نه بولي چې په رسنیو کې خپل ستونزې په ډاګه کړي. بلخوا د ښځو یوه فعاله سوریا پلیکا وایي که یادې ښځې د ښځو چارو وزارت لخوا له رسنیو سره له خبرو منع شوي وي نو دا کار د بیان د ازادۍ پر خلاف دی.
خدا چې چاته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي چې خپل نظر غوښتنې او خپلې ستونزې مطرح کړي، دا ښکاره د بشر د حقونو او بیان ازادۍ څخه سرغړونه ده.
له کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم د امن کورونه موجود دي. دغو کورونو ته هغه مېرمنې او نجونې چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې ولري د پناه اخیستلو لپاره ورځي.
تاسو له پیغامونو نه
زمنده خبرې کوم. تاسو منه چې خپل نوم نسم یادول، تر دې شخص مو ډیر زیات خوشاله. زه به ډیر خوشاله شم چې زما آواز نشم کې زما ګران اورو. ما ګران اورو چې زما آواز نشم. زه به داسې کور کېم چې زه هېڅ سم نسم کولی. زما خاوند داسې زما سره چلم چې زه خوشحاله کېږم چې زما آواز نشو کې سم تر غوږه ورسي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړه خو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو، په نننې تاندې څنګه کې وګمه رشیدی هم را سره ده. زه نورګل شفاق یم.
زما سلامونه هم ومنې ځوانانو.
پوننه خبرونه کې مو ملګرو یوې سټیوارډیس سره مرکه کړې، یوې داس انجلې سره چې اوس پالوتکه کې د قرباني په حیث کار کوي
خو غواړي چې پیلوټ شي. د انجلې وجهه هم دلته
د دې موضوع ترڅنګ وګمې د مطالعې په اړه هم غږیږو کنه.
bale چې ځینې ځوانان د مطالعې لپاره کتابتونونو ته ځي او ځینې په انلاین باندې په انټرنیټ کې مطالعه کوي.
هو، او ځینې بیا د مطالعې کولو حوصله نه لري. را سره پات شي. وګمی یو وخت وو چې انسانان یوازې په خوبونو او نکلونو کې الوتل.
bale خو وخت د سیر غلی شفق صاحب چې انسانان د مرغه په سیر په الوتکه کې الوتل
شي. هو، دویش کله نواجی هم دل د اریانا افغان هوایی شرکت سره کار کوي. ملګرو د دې هم له پروا سره مينو اوس یې کار په الوتکه کې مسافر ته خراغلاست ویل دي. او دې ترڅنګ
هغه ته ځینې ضروری معلومات ورکول، لږینو بیړنۍ حالات خبرول او هغه ته د خوړو رسول دي.
هو، لنډه دا چې الوتکه یې دوهم کور دی او دای
قربانه ده.
هو، واجی هم دل مو ملګرو دا ټلیفون لاره پیدا کړه، د مرکی وخت او ځای مو سره معلوم کړ، سره پیدا مو کړل. لرنګ غنم رنګ او په ونه یو جګنجلې و.
ل پیژن غلې ورسته د سویل چې له ماشوم ته به مغختل د الوتکې قربانه یعنی استوردس ووسم.
اس خورترکی مو بسیار د یی کار علاقه مند بودم، پوسټایشن دیدم خواستم
کړم. لور کولې مل د کار سره علاقه و. کله چې خلې پوسټونه خبره شوم نور ترغلم. شپږ میاشتې یو ترننګ راکړل شو چې مسافر سره باید څنګه چلند وکړو. په ځینو بیرنوي حالات کې مسافر څنګه وژغورو، که څوک ټپی کېږي نو څنګه لومړنۍ طبي مرستې ورسره وکړو. زموږ کار الوتکې ته لا نه نوتر سره پیلېږي. د الوتکې په ور کې دریږو، مسافر ته خرغلاست وایو، خپلې چوکۍ ورخیو، د سفر توکي ځای په ځای کوو. په اوږدو سفرونو کې د خوراک او څښاک غمې هم خورو. بیا د الوتکې له الوتلو وړاندې ورته وایو چې کمربندونه مو وتړي او له خپل ځایونو د الوتکې تر الوتلو مخکې مه پاتېږئ. که خدای مکړه بیړنۍ حالت پېښ شي نو په الوتکه کې څو دروازې لرو، هغه او له الوتکې د وتلو لارې ورخیو. بس همداراز له هغو سره کومک کوو.
ما کومک بکنیم.
ځوانانو که هوا خراب وي او یا چې کله الوتکه په وریځو ورګډه شي نو ناڅاپه کته پورته کیږي او یو ډول لرزه کوي. نابلده کسان فکر کوي چې الوتکه پریوزي.
هو شفق لومړی ځل چې کله الوتکه کې تلو نو همدغسې یو حالت نه وېرېدلې وم، خو وروسته پوه شوم چې هلته د ډار خبره نه وه، هغه یو عادي حالت و او همداسې کیږي.
بلې، وجه همدل هم همدا وایي چې زموږ یو کار همدغه دی چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې د مسافرو زړه وساتو او هغوی ته داسې ښکاره کړو چې د خطر کومه خبره نشته.
هو، هغه دیلی ته د خپل یو سفر کیسه کوي چې مسافر ورخطا شوی وو.
د پرواز دیلی سره وخت کې ابر پام میزده شه، مسافر رنگایشان سفید پریده.
دیلی ته د یو پرواز پر مهال چې کله ورېځو زموږ الوتکه د ځمکې خواته پورې وهله نو د مسافر رنګونه سپین اوښتي وو، ټول ډېر ورخطا وو، خو موږ په ډېره خوږه ژبه او مسکا ډاډ ورکاوه چې هېڅ کومه خبره نشته او دا یو عادي حالت دی چې زر به ختم شي. تاسو مه وېرېږئ، نو دا هم زموږ کار دی چې باید دوی ته ډاډ ورکړو. کله چې دوی موږ داسې ډاډه او په خندا ګوري او دا چې موږ لا هم لګیا یو چاته ډوډۍ ورکوو، چاته جوس او اوبه ورکوو، نو دوی هم زړور او راحت شي.
راحت مې باشه.
خو همدل د دوه ډوله بیړنیو حالاتو یادونه کوي چې په یو کې دوی د مسافر د ژغورلو چانس لري
او په بل کې نه.
دوه ایمرجنسی درم کې یکی پلان شوه او یکی غیر پلان شوه.
دوه بیړنی یا ایمرجنسی حالتونه لرو چې یو پلان شوی حالت دی او بل غیر پلان شوی. پلان شوی هغه دی چې موږ له خطر او د الوتکې له سکوته څو شېبې وړاندې خبرې کوو. په هغه حالت کې موږ نوي ثانیې وخت لرو چې مسافر د محافظتي واسکټونو په مرسته له الوتکې روغ رمټ وباسو. مثلا که د بهر پر سر روان وو نو موږ په دې توګه خپل مسافر ژغورلی شو. غیر پلان شوی حالت هغه دی مثلا یو الوتکه ناڅاپه له غره سره ټکر کوي، نو په هغه لکه موږ نه لزان او نه هم له بلچا سره کوم مرسته کولای شو، ځکه چې هغه یو ډیره نڅپی پیښوي.
دا مونږ نه میتونیم.
وجه همدل د ډیرو هیوادونو پر سر په الوتکه کې پرواز کړي، خو ترکیه په زړه ډیره وریږي.
هو، وای چې کاش الوتکه مهلته یو څو ساعت پاتې کېدې شوی چې زه په ترکیه کې ګرځیدلی وای.
کشور استانبول ترکیه را زیات خوش درم. زیات. میخوایم موږ باشم.
د ترکیه استانبول می ډیر خوښیږي. ډیر زیات. زړه می غواړي همغلته ووسم. کله کله په زړه کې وایم چې کاش الوتکه مو د څو ساعتونو لپاره همالته وای او زر بیرته نه وای راغلی. خو څه وکړو، نه کیږي، ځکه دا زموږ وظیفه ده، باید ژر بیرته
راشو.
که څوک غواړي زما غوندې د الوتکې قربانه شي، باید له 12 او یا له 15 فارغ واوسي.
بله، البته دا د وجې خبرې دي.
هو، ونه لوړه او یا میانه واوسي، له 13 کلونو یې عمر لوړ او ترو تازه باید ووسی. دا د سټیوارډس کې دوه شرایط وجې همدل راو خدل وګمې او بیا ویل چی ویل
او بیا ویل چې موږ یوازې قربتوب نه کوو، بلکې ځینې عملی کارونه هم وینو او چانس لرو چې د پیلوټي برخې ته راشو.
ما امیاله هست، وظیفې بسیار خوشحالم، بسیار علاقه مند هستم که پیلوټ شم.
زه اوس له خپلې وظیفې ډیره خوشاله یم. زه می غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه پیلوټ ووسم. اوس هم څو ځله داسې شوي چې د الوتکې کپتان موږ دننه ورغوښتیو. د الوتکې ټیک آف یا الوتل او لینډینګ یا د الوتکې کې نستلې راهودلې دي. د الوتکه ډیر سیستمونه را پیژندلی دي. زما خپل ډیر زړه غواړي چې پیلوټ شم او له دوی یو څه زده کړم. هو، موږ چانس لرو چې د پیلوټۍ برخې ته ورشو. ځینې نجونې او هلکان و چې درس یې وایي، اوس بیرته راغلي دي. هغوی په فلیپین هیواد کې روزل شوي دي.
فلیپین ترن میګیان.
ملګرونو، ککله مالوتکه کې سفر کاوه، د الوتکې د قربانو خبرې په یاد ساتئ. خو ککله مالوتکه د خرابې هوا له امله لړزیده یا کته پورته کېده، نو زما غوندې ونه راشي.
تاسې تاندې څنګه له ازادۍ راډیو اورئ. ځوانانو په الوتکه کې که څوک په خوراک او څښاک پام غلطوي، نو ځینې بیا هم هلته کتابونه لولي او مطالعه کوي. چا مخته کتاب نیولی وي
او څوک په خپل کمپیوټر کې کار کوي. مطالعه ذهن تیزوي او فکر پراخوي. ملګرو، ځینې ځوانان اوس ولې مطالعه نشي کولی؟
د دې پوښتنې ځواب له دغو ځوانانو واورئ.
په دې وروستیو کې موږ تاسو چې ګورو که څومره چاپي رسنۍ زیاتې شوي دي، ورځپاڼې، مجلې او جریدې، مګر هم د کتابونو هغه کومه برخه وخت په وخت چې په کار ده چې د خلکو د شعور او د لوستې سوي ځاتې دو سره هغه برخم باید بډای شي. خو له بده مرغه چې انټرنیټ کوم ته ډیر سره کړی دي، یو دا رناخیست دي چې موږ چې څومره مطالعه په خوا کوله، د کتابونو او د نورو په هغه باندې زیاتې اغیزې کوي. زما ملګری هم چې څومره ګورم، هغه هم ټول ورځ فیسبوک ته ناسوي، انټرنیټ ته ناسوي.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مېم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله، اوس چې کتاب وروښنم بیخي کتاب یو پونه، زه ډیر په مشکلې علی شم، نو نشم کولای چې زه مطالعه وکم. بس زړه می
بد بختانه به درته وایم چې دا کلتور په افغانستان په ډیرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغه په ځای دي چې کتاب ته مراجعه وکړي او په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنا نه لري.
وږمې یو سپینګیری حاجی نعمت ګل پرګنیز چې له لیک لوست او مطالعې سره ډیره مینه لري د کابل په کتاب خار کتابتون کې مې ولید. هغه که یو خوا اوسني ځوانان ملامتوي چې ولې مطالعه نه کوي، نو بل خوا د خپلې ځوانۍ د وخت کیسې او ارمان کوي
چې کاش
دا اوسنۍ اسانتیاوي زموږ د ځوانۍ په وخت کې وای چې موږ به د ډیوې او د څوارلسم سپوږمې ته کتابونه لوستل.
زموږ په وخت کې ډېرې ستونزې وې، ډېر مشکلات وو، کتابخانې نه وې، انټرنیټي اسانتیاوي نه وې، کتاب نه و، برېښنا نه وه، نو معتبره سلی به لاټین لرو، چراغ به لرو، نورو بیچارهګانو به نو ډیوې نه استفاده کول. بعض وخت کې چې سپوږمۍ به ښه زیاته روښنایي لرله، سپوږمۍ د رڼا نه به په استفادې سره کتاب به هم لوستو، خپله مطالعه به هم کول. بعضې ځوانان چې موږ ګورې متاسفانه مطالعه نه کوي. والله اوسني ځوانان لټي باید ونه کړي. ټول امکانات دلته ورته شته دی، برق شته دی چې د شپې تر هر وخته پورې کولی شي، انټرنیټ شته دی ورته مکمله کتابخانه ده، ټول جهان ټول شی نه دا در کولی شي، په خپل کور په خپل دغه کې محل کې دا کتلی شي. کتاب ورته شته دی، کتابخانې شته دی، امیدوار یم چې دوی مطالعه وکړي.
دیو پوپی
ځوانانو هغه د چا خبره ټول انسانان یو ډول نه دي کنه. داسې ځوانان شته چې اوس هم کتابتونونو ته ځي، مطالعه کوي، له انټرنیټه د خپل خوښي کتابونه ډاونلوډوي او لولي.
خو په افغانستان کې هم هر کال په ادبي، کلتوري، مسلکي او معلوماتي برخه کې وګمې ګڼ کتابونه چاپیږي. په لسګونو دولتي او شخصي کتابتونونه شته او جوړیږي.
بله، ریښتیا هم اصلاح کتابتون هم له هغو یو دی. د مختلفو علومو نږدې 40,000 کتابونه لري. ګڼ ځوانان هلته د مطالعې لپاره ورځي.
خو په یاد کتاب تون کې ملګرو لڅو ځوانانو سره غږیدلی
دي. ما نوم عبد الواحد ده، کابل پول ټکنیک پانتون نه تیر کال فارغ شوم. زه خپل له مطالعه سره ډیره زیاته مینه لرم او همیشه عمومي مطالعه، خپل تخصصي مطالعه او مختلف کتابونه مطالعه کوم هر وخت. یعنی هر میاشت لپاره زه خپل ځان ته کتاب لرم، باز وخت له انټرنیټ نه ګټه اخلم. یو کتابچه لرم وړه په جیب کې، مهمه جمله مې ډیره خوښه سی، هغه کتابچه کې یاداشت نیسم ځان سره. کله کله په فیسبوک کې هم له ورونو سره شریکوم.
زما نوم محمد ربی، وزنی ولایت خیم. هر کله چې فینا وخت پیدا کوم بیا رازم اصلاح کتابخانه ته. دلته کتاب مطالعه کوم، معمولا زه مازدیګر لخوانه کتاب مطالعه کوم. مسلک اړوند کتابونه هم مطالعه کوم او نور. اصلاح کتابخانه کې الحمدلله تفاسیر ډیر زیات موجود دي، زه اکثرا تفاسیر مطالعه کوم. انټرنیټ نه استفاده کوم، خو ډیر کتابونه دي چې انټرنیټ کې نشته، مجبور چې کتابونه ته مراجعه وکړو.
ځوانانو د دغه کتابتون مسول مظهر الدین وای چې د دوی کتابتون ته زیاتره د پوهنتون محصلین ورځي.
خو او زیاتوي چې د مېرمنو لپاره یو ورځ ځانګړي کړي دا چې ځینې کورونو ته د مطالعه لپاره لزان سره وړي او ځینې
همدلته ولی او نو تخلي.
عموما دلته محصلین او محصولات راځي او مونږ دلته یو ورځ زنانو لپاره خاص کړی دی او په هغه ورځ کې مسؤل هم دلته زنانه وي. دلته دیش کسان، 15 کسان ځوانان هر ورځ اته بجې نه والا سره بجې پورې تک راته کوي. اکثرا دلته لولي او کله کله نو تم ضرورت وي نو تم اخلي. کله چې دوی ته ضرورت پیښ شي چې یو کتاب باید ځان سره کور ته ویسي، مونږ دوی ته ورکو محدود روپې د دینه ضمانت په تور باندې اخلو او هغه معینه مده چې تکمیل شي هغه کتاب راول دلته خپل پیسې بیرته اخلي. خلق عزیز مطالعه کوي، د زنه مطالعه نور زینم کتابخانه شته، کتابتون ډیر دی او ډیر علاقه مند دی راشه الحمدلله.
دوستانو په کابل کې د پامیر سینما په څنګ کې د کتاب خار په نوم یو کتابتون دی. کڅه هم هر ورځ سینما ته تلون کې ځوانان تر هغه ډیر وی چې کتاب خار کتابتون ته ورځي. خو وګمې میر احمد یاد چې یو ځوان شاعر او لیکوال دی، هماغلته په کتاب خار کې می ولید. هغه د مطالعه د ارزښت په اړه غږیږي او وایي چې کچېری مو د یوې پر ځای څو ژبې زده وي، نو لا ښه ډیره او ګټوره مطالعه کولای شو.
خپل په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغه پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپل خبرې د انسان تر څومره یو څومره به خشي. اکثر چې وخت پیدا کوم مطالعه کوم، ما سره خپل کتابونه دي چې د ځان سره مې ساتلې دي. نه بغیر انټرنیټ کې نن سبق زرګونو کتابونه شته چې هغه مونږ ته په ډیر کم مصرف باندې هغه زمونږ لاس ته راځي او مونږ د هغه سره خپل معلومات زیاتولی شو. زه اکثر د ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دي چې نورې ژبې د مطالعې لپاره سړی زده کړي، نه یوازې زدانه چې سړی د پاغې څخه کاروبارو کې پیسې د مطالعې لپاره، ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې د موږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده دومره مطالعه ډېره کولی شو، څومره چې مطالعه ډېره کړو همدومره به زموږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زموږ خبرې پخېږي.
محمد ربی نبی زاده چې د کابل پوهنتون له حقوقو پوهنځي فارغ دی، وایي چې د مطالعې پر مهال باید یوه وړه کتابچه هم له ځان سره وساتو
چې ځینې یادښتونه واخلو او د کتاب ځینې ډېر ګټور ځایونه په نښه کړو.
دی هم درز وایي چې د مطالعې ترمنځ لږه دمه او په یوه داسې ځای کې کېناستل چې مناسبه رڼا ولري
د ښې مطالعې لپاره ضروري کار دی.
څو خبرې دي چې موږ ته کومک کوي چې ښه مطالعه وکړو. اول دا چې که نیم ساعت مطالعه کوو، باید 15 دقیقې وقفه وکړو، تفریح وکړو، پرېنږدو چې ډېر ستړی شو. بل هغسې کتابونه مطالعه وکړو چې ورسره علاقه لرو. آرامه ځای او آرامه فضا باید وي. کله چې موږ متاسو مطالعه کوو، باید ځان سره یو کتابچه ولرو، مهم مسایل کتابچه کې یادداشت وکړو. دا هم ډېر ښه طریقه ده که موږ تاسو نه هغه صفحه هېر شي، نو مجبور چې بیا ورته مراجعه وکړو. کېدای شي موږ هېر شوي وي، خو که نښه موږ سره موجود وي، نو کولی شو چې خپل مطالعه مسلسل او په ترتیب سره هغه کړو. دا ښه طریقه ده.
ملګرو، اورېدلی به مو وي چې کتاب بهترین دوست دی. په دې هیله چې ډېر کتابونه د ځان ملګري کړو، تاندې څانګې پای ته رسوو.
الله مو مل سه.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.